السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبري مجله کې ولسمشر اشرف غنی له طالبانو وغوښتل چې د سبا پر ځای نن خبرو ته رامخته شي. د کندهار ښار دویمه حوزه کې له پرون راهیسې جګړه روانه ده.
زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات اوس پیچلی او کرار روان دي چې د خلکو په کورو ننوتلي.
چارواکي وایي پر ټولو بندرونو کنټرول لري.
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات کوي.
د خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، خبرونه ته غوښ شي چې نورياس نوري وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو بلل. د کندهار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کیږي. د سومالیا په پلازمېنه موګادیشو کې نن په یوه ځان وژونکې برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو بلل او ویل چې له طالبانو دا پوښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه چې که افغانستان ورانیږي او افغانان وژل کیږي نو ګټه چا ته رسیږي. ولسمشر د جګړو د سختېدو مسؤلیت داسې مهال پر طالبانو اچوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات کړی او په لسګونو ورسوالۍ نیولې دي. ولسمشر غنی خوست په دې سفر کې د ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې ترڅنګ د غرض د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانیست. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال وایي ولسمشر او مل دولتي پلاوی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته ورغلي دي.
افغان ولسمشر د هوایي ډګر تر پرانیستې وروسته د هغې الوتکې مسافرینو ته خراغلاست او ستړي مشی وایي چې په همدې ساعت له دوبۍ څخه په آریانا الوتکه کې خوست ته راغلل.
د خوست هوایي ډګر په نږدې 15,000 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د ولسمشرۍ د ویبپاڼې له مخې ولسمشر غنی نن بیرته کابل ته راستون شو. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل دا چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو رو مختزي علت دا دی چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
په دې خاطر دغه عملیات اوس پیچلی او کرار روان دي چې د خلکو په کورو ننوتلي د خلکو د کورو استفاده کوي.
چارواکي په تیرو دوه ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 44 ساعتونو کې د جګړې له سیمې 11 مړي او 55 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوه ورځو کې د کندهار ښار له اوومې حوزې شاوخوا 2,000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي وسلوالو طالبانو تېر شپه بیا د دې ولایت پر مرکز قلعینه له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي.
تیره شپه د یو ساعت په مخه ایوان خطر رامنځته شوه. دغه حمله هم شنډه شوه او طالبانو بیا هم ماتې وخوړه او تلفات هم ورته ورسېدل.
ښاغلي شمس وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود او نه هم د افغان ځواکونو لوري ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه وویل. تر دې مخکې قلاینه او په وروستیو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو ډګر و. د بادغیس د روغتون رئیس پادشاه خان نصري ویلي چې په دې نښتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون له شپېتو زیات ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د بادغیس چارواکو ویلي چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. چین په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي ته په پام خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې هر څومره ژر چې کولی شي له دې هېواده ووزي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرداری ورسته له هغې چې خپل هیواد 210 وګړي له افغانستان وېستل ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې دننه یو پیچلی او امنیتي وضعیت دوی دې ته اړ کړل چې خپلو وګړو ته له دې هیواده د وتلو دغه خبرداری صادر کړي. د وزارت دغه راز ویلي چې له افغانستانه د ایستل شوو 210 وګړو د 22 یې د کورونا ازمیښتونه مثبت و. دا نه ده څرګنده چې څومره چینایان په افغانستان کې دي، خو اکثره په ملکی برخو کې په کارونو بوخت دي. چین چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، له دې هېواده په چټکۍ د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم انتقاد کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې نن په یوه ځان وژونکي برید کې لږتر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د الشباب سخت دریځې ډلې مسؤلیت اخیستی. د سومالیا د پولیسو یو ویان وویل چې په دې چاودنه کې د موګادیشو د پولیسو کمیشنر فرحان محمود په نښه شوی و چې نوموړی ترې ژغورل شوی دی. د الشباب ډله چې له یوې اوږدې مودې رئیس شخړو ته مخه کړې هڅه کوي چې په موګادیشو کې د نړیوالو ملاتړی حکومت نسکور کړي. د تهران په شمال کې نن سهار وختي د یوې قوي چاودنې غږ اورېدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د یوې نامعلومې وسیلې چاودنه په یوه پارک کې شوی او چاته یې زیان نه دی اړولی. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. د تهران مرستیال والي حمید ګودرزی چې د امنیتي چارو مسؤل دی وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. هغه نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته ویلي چې چاودنه د ملت پارک دننه شوې ده. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا یوه حمله وه که نه، وویل د چاودنې د آبادو او علت په اړه یې څېړنه کوي او وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران یو شمېر مهم اټومي تاسیسات د حملو لپاره په نښه شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري، هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیال ندی الناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. ناشف په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د اوکراین په ختیځ کې د زندانونو شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز په کریمیا کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو محل وویل چې دغه سرغړونې هر ورځ او په منظم ډول ترسره کیږي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویاو لپاره بسنه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین په دې اړه نن په څرګندونو کې دغه راز له غړو هیوادونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسینو کمپاین ګړندی کړي. هغه زیاته کړه چې تر سبا به د اروپایي ټولنې په ټولو غړو کې 500 میلیون ډوز واکسین توزیع شي. د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادونو یو شمېر د نورو په نسبت دغه بهیر په چټکۍ مخته وړي، خو فون در لاین وویل چې په دې برخه کې اروپایي ټولنې خپله ژمنه عملي کړه. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریو د جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
دا افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړي. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه ټیټه شل. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.5 ټیټه وویشت. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.5 ټیټه نه وویشت. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.5 ټیټه درویشت. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.5 ټیټه وویشت. اټکل شوی ده
مخامنه خبری مجله اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا خراغلاست وایم. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر راپور ته. محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل د سبا پر ځای نن د سولې خبرو ته کینئ. نوموړی چې نن خوست تللی و یوې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل چې سولې ته چمتو دی، خو وسلوال طالبان دې ډاډ ورکړي چې دوی یو ځل بیا هیواد د څلور لارې پر ځای په یوه لار نه بدلوي او د افغانستان د اوبو د مدیریت مخه نه نیسي. دا چې د ښاغلي غنی په ویناو کې نورو کومو مسلو ته اشاره شوې، تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په خوست ولایت کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې وویل چې دی په سوله باور لري، خو وسلوالو طالبانو له هم د جګړې لار نیولې او د خبرو مسته نه کینی. هغه څه چې طالبانو په تیر کې نه دی منلې او ویلي دي چې خبرو او مذاکراتو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې وسلوال طالبان که سبا خبرو ته کینی، نو نن دې رمخې ته شي او د خبرو له لارې دې اوسنۍ ستونزې حل کړي. نوموړی وویل چې د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې هر ورځ سلګونه افغانان مري او ګڼو ټولګټو پروژو ته زیان رسیږي چې د دې ټولو زیانونو مسؤلین وسلوال طالبان دي. خو وسلوالو طالبانو په تیره کې ویلي چې د ټولګټو پروژو او د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ژمن دي. ښاغلی غنی وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د شریعت پر ځای د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې په پلي کېدو ټینګار کوي. ولسمشر غنی په داسې مهال یو ځل بیا د سولې په خبرو اترو ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط کړي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تکتیکي شاتک بولي. ښاغلی غنی وویل هغه نظامیان به په نظامي رتبو ونزوي چې د پکتیا سقوط شوې ولسوالۍ بېرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې کابو درې اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په پکتیا کې نه ولسوالۍ په یوه او بله پسې سقوط کړې، چې له امله د پکتیا په ځایي ملکي او نظامي چارواکو توندې نیوکې وشوې او بالاخره د دې ولایت ملکي او نظامي رهبري له دندو لرې او پر ځای نوي کسان وټاکل شول. ولسمشر غني همداراز وویل چمتو دی چې همدانن له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته کینی، خو په دې شرط چې د افغانستان اوبه ونه پلورې، د ډیورنډ کرښې د نه منلو ډاډ به ورکوي او هیواد به یو ځل بیا د څلور لارې پر ځای په یوه لارې د بدلولو هڅه نه کوي.
افغانستان دے پارا جنگے گئے یا غوانے سے افغانستان دے نور اللہ اسلام دے راسی تا افغانستان باندے مینی ما سرش منہ اوکے چھے دی لوران کرکم ندہ منلے سرش منہ اوکے چھے افغانستان لے چلور لاری دا بیا پہ یو لاری نا بتا ہوئی ما سرش منہ اوکے چھے دی افغانستان اوپا پا خالکو بانے نا خرسا ہوئی منہ اوکے چھے دی نور اللہ کری نا منلے
حسم وکړه. د ښاغلي غنی د دغو سرګندونو پړه د طالبانو خبرګونونه هم راواخلو، خو د بیا بیا هڅو سره سره ونه توانېدو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تیرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دغلته ملکیانو ته هم مرجوب لاوښتې او دوی میرویس روغتون ته لیږدول شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار ښار ومه حوزه د میر بازار سیمه چیرې چې د تیر دوو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کندهار د امنیه کمانډاني ویان جمال نصر برګزی د جګړې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیچلې سوي او کافي پرمختګ نه دی کړی.
د خلکو په کورو کې ځای پر ځای سوی دي. تیره ورځ خلک په زور د خپلو کورو څخه ایستلی دي. زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي، په دې خاطر دغه عملیات یو څه پیچلي او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي، د خلکو د کورو استفاده کوي. نو موږ په دې خاطر یو څه موږ ته ګران دي چې هلته ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي.
تر اوسه پورې وسلوالو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې او د پولیسو مرګ ژوبله
څومره؟ فعلاً خو زموږ امنیتي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې او وسلوال ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده چې دقیق ارکان یې د فعلاً لپاره معلوم نه دي، خو دوی ته ډېره درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
بلخوا په کندهار کې د 215 ماتال کلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق قصا ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو څلور ساعتونو کې د کندهار ښار په ومه حوزه او ډنډ ولسوالۍ کې شاوخوا بیا وسلوال طالبان وژلي او اته نورې ټپيان کړي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د مشترک عملیات چې د ملي پولیس، ملي امنیت، ملي اردو ځانګړی ځواکونو او د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ په کندهار ولایت په دند او اومه حوزه کې ترسره شو. په دغه عملیاتو په ترڅ کې اویا تنه وسلوال ترګر ووجل سو او اته تنه ټپیان سو.
د جګړې په کرښه کې جنگیدونکو افغان ځواکونه هم په سیمه کې د ملکی خلکو د کورونو شتون د عملیاتو د پرمختګ خن بولي.
پرنده ترانې چې یو د پاکستان وسمه د غکړل پر شا کړل نو دی وسمه دا خو په کورو کې د مرده ټنګام سره وځي دي. بس موږ غواړو چې وسمه سر مخته سم او کومه تر سره وکړي او د مشران دغه سره وکړي. بس دا هم دغه چې د شهر د صبح خو په کورونو شهر دغه په دي خراب نه کړ.
امنیتی چارواکي د کندهار ښار د وومي حوزې په جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نه ورکوي. د کندهار میرویس روختونه جلواټ دغه روختون ته په تیرو څلور ساعتونو کې د کندهار ښار د وومي حوزې د جګړې لسمی یو لسمړیا او 15 ټپیان ورول سی بي. د روختون مشر ډاکټر محمد داوود فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د ټپسو کسانو له جملې یو څلبي شامل کاندي.
تیر څلور ساعت کې ډیر مصروف ورځي درلودلې چې متکلوي مجروحین د مختلف منطقو څخه راغلي دي چې زیات شمیر د میر بازار څخه د میرویس منی او د دغه ومی حوزه مربوط راغلي تقریبا جمله وو 15 کاسمو سره غلی دي چې په پیندوس کې یو څلور شملکی او شپارس هم نظامی کسان دي او یو ولس هم د سدونو مرتره انتقال سوي دي چې په هغه کې وو د سدونو نوم د دولت مخالفین وو او نور هم چې ملکی او نظامی وو.
په میرویس روختون کې د جګړې بستر سوي ډېرې ملکیان وایي د هوان په مرموی ټپیان سوي. دوی د جګړې کیسه داسې کوي.
مانو محمد ګل
د څوک بیا څنګه خورسو
دا د ناغا دی میرویس مې نه کې د نورځو په غونډه کې دغه ولاړو میرزو ورته ولاړو مشته خاش کړه دغه مخته طالبان پنځوي درایي کې والله ته وادر دوه دا ویراله د توبه ده کتل اوباله مشته خاش کړه به وانه راغي زه په دیم په بلای نه فونې کې و چې په فونې نه وتی دا خاصه ګولی راغی را په کوم مشته وادر دغه چې سدار علی په نورځو غونډه کې اوباله وادر دوه د ټپي کې مارا خاش کړي جرم په فونې نه نيستي اوباس بلای مې خپل ځي موټر وې موټسیکل کاش کې باندې وخت را نیو ویل شي په خانیا په لازم راتول ولا غته په تبيسو اوبانه ما ګوري را پوا
روان ساجان نه نو ځکه مازه تر مو تلم د دې د فرق ما وینس کې په بمبا د پراغه په دنیا کې ستاسو کوي اوان به نو بل شي نو ولا څو مشتک داسې تقریبا یو درې ورځې ته خاطر اوسو مشتک ولا په شي سم نه اخلاص سره له تبلا پروت نو دا ساسره وشه زه وشتان نو باندې ضرورت بارے یو ټیکسیپ سره پیدا کړه خلاره باندې به زیاده اوسه په دغه باندې بوخه
نن باسه باندې دا سره وشتان دغه په شام باندې راوځي.
د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې د کندهار ښار د وومي حوزې اړوند له میر بازار او میرویس منی څخه شاوخوا 2000 کورنۍ له خپل کورونو بې ځای سوي او د کندهار ښار نورو برخو ته پناه وړي. عبدالمنان یو له دغه بې ځای سو کورونی څخه دی چې له میر بازار څخه د ښار نه هم ناحیه ته کډه کړي.
سر بیا درا په ګروب وړم شپه ګر شپه جنگو سر بیا اوسه انا سړی پر مې راتلی او هم نوم شتله بلا چې په واسه کې د لاغه لاړ درو ځا چې نه کې د لا پانان پاتې.
د کندهار ښار د وومي او زی ترڅنګ دا محل د دې ولایت پارغنداب سپین بولدک ډنډ او تختپل ولسوالیو کې هم جګړه روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار ښار د وومي او زی د جګړې پاړه د کندهار د چارواکو د ادعا پاړه سن دی ویلي خو په سپین بولدک جړې او ډن ولسوالیو کې د یو شمیر امنیتي پوسټو د سقوط ادعا کړي.
وموریدل چې د قندهار خار په ومه حوزه کې لا هم جګړه روانه ده. بلورته د غزنی اوسیدونکو وایي ویره لیدل کېږي چې وسلوال طالبان به یو ځل بیا خار ته ننوځي. دوی وایي د خار امنیتی کمربند مات شوی او طالبان د خار څنډو ته ورسېدلی خو د غزنی چارواکي بیا دا خبره نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی خار ځینی اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د خار امنیتی کمربند مات کړای او وس د خار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو خارګوټی، بکاول، لشمکو او ځینو نورو سیمو امنیتی پوستې سقوط کړي او جګړې د خار پیڅکو ته رسیدلی دي. دوی د خار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړای او ډیری دکانونه د شنبه پر ورځ لغن میورسته خار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویری لامل تړل سوی دی. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د خار کمربندی پوسټې سقوط سوی او نه هم طالبان خار ته نږدې سوی دی. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې خار ته به داخلي کی او یا به غزنی سقوط کوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتی ځواکونو کندکونه او قطې موجود دي.
وروره نشاته نه نوتل دي نشاته نه نوتل سي پر ځای کې امنیتی کوابسته کمربند شهر جوړ دی او یو ځای مې چې تکان کوي د دوه سخت خبره نه ده امنیتی کواب ځان ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوک او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. که سیمه ییز اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه خارتنه نوتون کده ک مرکزی دولت ورته پاملرنه و نکړي دلته به امنیتی سنځي رامنځته سي.
طالبانو مخ وخار سره واړه او د خار کمربندی پوسټې هم څوک سوي اوس په لن جنگ په توحید آباد او حیدرآباد او لیسې صنایع کې روان ده. که مرکزی دولت توجه نکړي د غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کې او یا امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اگست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي و چې سوونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته په مرکزوب لاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لا هم د تاریخوالی او جګړو په پیښو کې پاتې کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواخ لاندې دی. خو طالبان بیا دا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر ولکې لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاو له سقوط ورها خو د هیواد د مهم او ستراتیژیکو بندرونو په اړه امنیتي ګواخونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوي، خو یوازې د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواخ لري. دغه وزارت وایان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
یواز شیرخان بندر تر تعدید لاندې وو ته مونږ امنیتی ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري. په ټول بندرونو کې خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي. د مونږ امنیتی او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تعدید چې رامنځته کیږي هغه ته ځواب وایي.
په افغانستان کې د ګڼو وړو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار، آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندۍ بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هیواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولې دي. دغه ډلې یو وایان ذبیح الله مجاهد د شام لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیخان بندر، د فاریاب ابو ناصر فراهی، د هرات تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا پچان بندر یې نیولې دي. هغه څه چې د کورنۍ چارو وزارت یې رادوي دغه بندرونو په شان د هیواد مهم او ستر سوداګریز بندرونو د طالبانو لاس ته ولیدل او د هیواد تر اقتصادي دا کولای شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغیز وکړي او شونی ده چې طالبان د همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالی وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي د عواید او ارزښت لاخه په دویمه کټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عوایدو هیڅ منفي اغیز نه شي کولای. د مالی وزارت د امریکا مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولای ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال زه د نقیز راپورونه ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبان ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپله یوه تازه خبره سوي خبرپاڼه کې د جګړو شدت قندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې دی د افغانستان دا مسله حل کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله روغتیایي مسأله را اخلو. د کرونا دلتا باندې د خپرېدو له کبله د امریکا ځینې ایالتونو په ناواکسین شوو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. پر امریکا سربیره په آسیا او اروپا کې هم د کرونا ویروس دې باندې خلک ورخطا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د کرونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. دا کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا درې نوي په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شو واکسینو کچه په سلو کې څلوېخته. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کرونا واکسین د دې نوي ډلټا باندې په وړاندې هم موثر دی. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کرونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې اویا برخې بیا لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په وو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کرونا د نوو پیښو شمیر 14200 خودل شوه. دا یو ونې مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 14500 پیښې ثبت شوې وي. د کرونا د ډلټا باندې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولې او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووېډ 19 تخته کېدو یو نوی څپه راپورته کړي. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووېډ 19 په وړاندې د خبرګون لکبله په نړیوال کچ خبیل غبلل کیده پرونی اعلان وکړ چې په پلازمینې سیول کې به د کووېډ 19 پیښې د دې وبا د پایل راهسي تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په ټوکیو کې د اولمپیک تر لوبو دوه ونې مخکې په ګڼو سیمو کې بلنې وضعیت اعلان کړي. انډونیزیا د محل د دې وبا په نوي تاو د ډګر بدل شوې ده. روغتونونه د محل د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا زر مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالند په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالند د جون په شپږویشتمه نیټه د کرونا له کبله لګول شوي ډیر محدودیتونه لري کړي وو. د دې هیواد د وګړو له درې برخو دوه یې لکتر لګه د کرونا واکسینو وستن کړي. د هالند د روغتیا وزیر ویلي دوه اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښې وي، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالند او نور اروپا کې د کرونا وایروس د ډیلټا باندې خبرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خبری مجلې د پاشي بوت نګدې شوې او سمستاسه پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه زه رادیو ته کارکونکو او راځونکو ته خپلوار سره نیکه را سلام وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د بازار له سره څخه دا پیغام درلم. هغه ځانان چې وایي طالبان د شذو حقوق او د ازادي حقوق پر ټول نکړي دا خبره نه سمه ده، ځکه زموږ په سیمه کې د انجینر مکتبونه هم تا دلته هر څه ستا د نوي کې اواز د انجینر مکتبونه یا ښځو د کار زمینه برابره ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روز زموږ پیغام باید ضرور نشر شي. دا وروره دازري د طالبانو طالبان نیولې د اوسې شبکې کته کړې دي او د سنو خلکو مخ دي بل ظلم زیاتې شروع کړې ده او بس خلک ډېر ظلم زیاتې او شبکې هم کته کړې ده. یو بس ارتباط نه ټینګېږي او بل ډېر لارې هم بندې کړې څوک نه پرېږدي. په هغه سره طالبان راځي ډوډۍ په زور خوري. طالبان راځي کو توشته مطبرې د ډوډۍ راولېږه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده لال محمد خبره کوم. دغه تاریخ په میله کې ډیر بیروبار دی، ډیر رش دی. د تاریخ میلی شي دي زما دا خوښ دی چې دغه کورونا په وجه باندې د طالبان صاحبان د میلیونو کې کنټرول کې د رش کا سره کم کې نو کېدای شي دغه مرض څه شاته وتنبی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ضلع تنام د بادغیس ولایت څخه دا راځي ازادي صدا پیغام پرځونه. ما وصالی رئیس جمهور ته دواړو صدا درخواست کوي چې امیر شاه خان د پارلمان او د بادغیس وکیل دي دغه بیا د ټول بارغسیانو بیا د کم شواهد یا کم اثبات نه لري چې مری راوي د ملت بارغسیانو کې وشه چې خپل بارغسیان اعلان کړي او کمی دا دغه په معنا دی چې معنا د بارغس څخه هم سره تی یو بل ضد یا یو بل دغه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ماخام شپګنی مې بجې شوې دغه خبری مجله هم دلته پای ته ورسیده. همکار مې سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس سپستړي مشي
تشکر اسد.